اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مور هر کله کوم. په دې خبرونه کې د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام په ماسه تیر شو وطن هم شته. خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د خپل همکار پامیر ساحل نه.
د مشال رادیو خبری سرټکی د افغانستان د دفاع پر وزارت برید شوی دی. پکې دوه کسان وژل شوی. ایرانی ولسمشر پر امریکا تور پورې کړی دی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي. او د مومر قذافی پلوی ځواکونو یاغیان د لیبیا په ختیځ کې تر فشار لاندې راوستي دي. بشپړ خبرونه. دا افغانستان د دفاع پر وزارت برید شوې دي چې پکې دوه کسان وژل شوی او و ژوبل دي. تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا برید په څه ډول ترسره شوی دي. ځینې رپورټونه وایي چې ځانمرګي برید کوونکي ځان د وزارت د ودانۍ دننه الوزولی دي. او د ځینې رپورټونو او د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند له وینا سره سم په دغه یو کس چې د افغان ملي اردو دریشی یا یونیفورم یا غوسته او هغه په ځنو پوځیانو باندې ډزې کړې دي چې په پیخه کې دای وژل شوی او دوه نور پوځیان او و نور پوځیان ژوبل او دوه وژل شوی دي. طالبانو د پیخه پړه پر غاړه اخیستې ده او ویلې دي چې په دغه برید کې د دوی وسلوال او ځانمرګي برید کوونکي شامل ول. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر امریکا تور پورې کړی دی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي. نوموړی وایي د امریکا د هڅه به ناکامه شي. احمدی نژاد دا خبره د هیواد د پوځ د ورځې په مناسبت د وینا پر مهال کړې ده چې د ایران پر قومي ټلویزیون خپره شوې ده. تیره ورځ د خلیج عربو هیوادونو پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی په چارو کې ګوتې وهي. د سعودي عرب په پلازمینې ریاض کې د یوې غونډې پر مهال د خلیج د همکاري شورا شپږو غړو هیوادونو ایران ته لپارونو د لاس اخیستو ویلیول. په شورا کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. هلته سعودي عرب ګواښ کړی دی چې که په ایران کې د سفیرانو سمه ساتنه نشي کېدای نو هغوی به کور ته راوبلي. یوه اونۍ مخکې ایراني زده کوونکو د سعودي عرب د سفارتخانې مخې ته لاریون وکړ ځکه چې سعودي عرب بحرین ته خپل ځواکونه استولي ول. د مومر قذافی پلوی ځواکونه یاغیان د لیبیا په ختیځ کې د جګړې پر کرخې تر فشار لاندې راوستي دي. رپورټونه وایي د قذافی ځواکونو په اجدابیا کې د یاغیانو پر ځایونو راکټونه ورولې دي. سربیره پر دې چې د قذافی پر پوځ د ناټو هوایی بریدونه روان دي، خو لونه راهي سي یاغیان په دې کې پاتې راغلي دي چې د لیبیا د ختیځ په ساحلي سیمو کې لاسته راوړنې ولري. تیر ورځ د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دا امکان رد کړ چې د یاغیانو د مرستې لپاره د ځمکني ځواکونو واستوي. دا یو رپورټ تر مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پټه د سوریا د ولسمشر بشار الاسد مخالفینو ته پیسې ورکړې دي. دا رپورټ په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې خپور شوی دی چې معلومات یې د ویکیلیکس له نویو ښکاره کړل شویو سفارتي کاغذونو راخیستل شوي دي. د واشنگټن پوسټ په خبره له پټو کاغذونو ښکاري چې 2006 زیږیز کال راهیسې امریکا له سوریې د جلاوطن شویو کسانو یوې ډلې ته تر $6 میلیون ورکړي دي چې په لندن کې یو ټلویزیون برادا جوړ کړي او د سوریا دننه هم د حکومت له مخالفینو سره مرستې کړي دي. د ورځپاڼې په خبره دانه د جوته چې امریکا اوس هم د اسد مخالفینو ته پیسې ورکوي، خو د ویکیلیکس د معلوماتو تر مخې لږ تر لږه دا معامله د تیر کال تر سپتمبر روانه وه. د ورځپاڼې په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې لڅویلو ډډه کړې ده. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شین زون کې په دوه موټری بمی چاودنو کې د وژل شویو شمیر 50 ته رسیدلی دی. په پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. په وژل شویو او ژوبلو کې عراقي پوځیان هم شامل دي. چاودنې د بغداد په شین زون کې له یوې امنیتي پوستې سره شوي دي. د بغداد په منځ کې په دې سیمه کې حکومتي ودانۍ او سفارتخانی پرتی دي. په عراق کې اوس مهال هم اورپکی وژونکي بریدونه کوي، خو د تاوتریخوالي کچ د تیرو کالونو پرتله راپریوتی دی. د چین په جنوب کې د خراب موسم او طوفانونو له کبله لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. د هیواد دولتي خبري اژانس زنوا وایي د هیواد جنوبي ګوانډونګ صوبه ګلۍ باران او پیاوړي بادونو ځپلې ده. په دې سیمه کې د برآمداتو لپاره لوی کارخانې دي. تر اوسه داسې رپورټونه نه دي راغلي چې کارخانو ته دې څه زیان رسیدلی وي. د موسم د خراب موسم خبره وشوه، نو د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې هم سخت باران او ګلۍ ورېدلې ده. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل بلاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو لپاره د ریپورټونه هم شته. د افغانستان په دفاع وزارت یو ځانمرګي برید شوی، تفصیل به واورې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا خبره چې ترهګرو په قبایلی سیمه کې پناه اخیستې او د سیاسي مشکلاتو د حل راوستلو لپاره پوځي عملیات اوس موثره لار نه ده پاتې، په اړه خبريال او د سیاسي چارو شنون کې سلیم صافي وایي. په وزیرستان کې بار ډپریشن یا ذهنی ناروغي کې اخته یو کس احساسوي.
روزگار نشته دی، بالکل داسې ذهنی کنه پریشان دی. په معمولی خبره باندې سخت غوسه راځي او کله کله مې بالکل دغه وایي چې خودکشي وکړه بس کړه، د دې ژوند نشه چې فارغ شي ځنه.
دا چې په سیمه کې دا مرض ولې په زیاتېدو دی په اړه رپورټ لرو. د نوخر په جلوزو کمپ کې د باجوړ او د مومند ایجنسی کډوال د خپلو مشکلاتو په اړه وایي.
منګ ته جدا راشن ماشن ملایوي کی پدې کې دا اوړې کې دي دا کمزړه راځي کی دا بالکل خوراک نه چوکر دي، ګرمي دا بجلی پکې نشته چې موږ ته بجلی ولګي.
د دې سره سره هفتوار پروګرام په ماسه تیر شو وته نه هم لرو د خپل مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ریپورټونه وایي د افغانستان په دفاع وزارت یو ځانمرګي برید شوی چې پکې د ملي اردو د یو شمېر تنانو د ژوبلې ریپورټونه راغلي دي. په کابل کې زموږ همکار حمید مومند د پولیسو د شمال زون کمانډان جنرال داود نه د دې پیښې په اړه تپوس کوي.
جنرال صاحب داود کتا سو د دفاع وزارت کې د نننې پیښې په اړه باندې جزئیات راکړي چې اصل پیښه په څه ډول ده، ځکه په ځینو ریپورټونو کې ویل کېږي چې انتحاریان داخل شوي دي. آیا تاسو دا تاییدوي؟
لکه په کوم شات باندې څو د زړه شوی دي، خو د زو کې یو دوه درې عسكر دي. اگر د نن شوی دي وردو کوم نفر مقابل هم په دزو وژل شوی دی، کوم انتحار هلته نه دی شوی، نو فعلا د قضیه داسې درسته دقیق نه دی معلومه. مونږ خپل وزارت دفاع قرارګاه د وزارت دفاع تړل شوی دی.
جنرال صاحب تاسو چې اشاره وکړه چې ډز شوی دی او په هغه کې د ملي اردو سرتیری ټپیان شوی دی، دغه ډز د چا له خوا شوی دی؟ په خپل د اردو ملي اردو سرتیر په منځ کې شوی دی کنه نور خلکو؟
درست فکر کوم د دې ترمنځ کوم نفر یا ډز کړی دی، خو داسې درست فعلاً موږ ته نه دی راکړی شوی. خو کوم معلومات چې لرو د کوم کس چې اردو ملي دریشي په غوړه وه د دې طرف نه حضرو سربازانو نورو ډزې شوي دي.
مننه جنرال صاحب. یو بله مسله، آیا په خپله په وزارت د دفاع کې دننه څه تدابیر روان دي، څه تلاشۍ روانه ده؟
مطلق ټولې دروازې تړل شوي دي او خپل هلته مکمل دوی خپله تصفیه او تلاشي شروع کړې ده. دغه جیران بیرون هم څوک نه پرېږدي، داخل ته هم څوک نه پرېږدي چې ورشي، فقط دغه دوی خپل تدابیر په خپل لاس نیولي دي.
جنرال صاحب، یو بله مسله، که تاسو دا ووایئ چې کوم کس چې په ملي اردو باندې ډزې کړې دي، آیا دی په خپله هم په پوځي یونیفورم کې وو؟
حتماً هغه هم د پوځي یونیفورم کې وو چې د قرارګاه کې وو، خو ضرور دی پوځي یونیفورم کې وو ضرور.
په کابل کې زمونږ همکار حمید مومند وو چې د جنرال داود نه د دې پیښې په اړه تپوس کړو. په دې وروستیو کې د افغانستان په کندهار او لغمان ولایتونو کې دوه ځانمرګي بریدونه د امنیتي ځواکونو په منځ کې د داسې کسانو لخوا ترسره شول چې پوځي جامې یې اخوستې وي. دې کار د افغانستان ولسي خلک اندېښمن کړي او وایي اوس دوی د هر پوځي یونیفارم لرونکي نه یریږي او فکر کوي چې دا به ځانمرګي وي. خو بل پلو د افغانستان حکومت وایي دوی هڅه کوي د پوځي یونیفارم په بازار کې د خرڅ مخه ونیسي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریالې حسیبه شهید یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
یشمیر افغانان وای په هیفت کې دوی اوس د پوزي یونیفارم یا پوزي وردی لرونکو کسانو نه ویریږي. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې افغانستان په یشمیر ولایتونو کې په پرله پسې توګه وسلوال او ځانمرګي بریدونه وسلوالو د پولیسو یا پوځ په یونیفارم کې ترسره کړي دي. د دې په خوروسې بیلګه د کندهار او لغمان په پوزي سردفترونو کې پرله پسې ځانمرګي بریدونه و چې د کندهار د امنیت قومندان او پنځو بهرنیو ځواکونو په ګډون پکې لس پوزیان ووژل شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي په خوا به کله چې د پوځي مرکزونو سره نږدې وو یا به یې پولیس او پوځي سرتیري لیدل ځان یې خوندي احساسوه، خو اوس خبره برعکس ده.
زه ایمل احمدزی د کابل اوسیدونکی. دا خو طبعا د ټول د افغانستان د ملت اندېښنه ده، او په دې حصه کې خپل افغانان مخکې به اکثره امنیتي ارګانونو سره به سی وو یا به فرض مثال دوی هغه موقعیت کې به ځان به مسونه احساسو چې دغه هلته فرض مثال نظامي کسان دي، ولې اوس قضیه داسې برعکس شوی داسې د امنیتي ارګانو په منځ کې هم سړی ځان مسونه نه احساسوي.
کابل خاریان په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو کمزورۍ ته اشاره کوي او وایي دوی ته سم پوځي تعلیمات نه دي ورکړل شوي، او بله لویه ستونزه دا ده چې په عامو بازارونو کې پوځي یونیفارم خرڅېږي او هر څوک ترې د ځان په ګټه کار اخیستلی شي.
دا اکثره دسی خلک دي وردو په صفوفو کې چې ټول نور وظیفه نه ورته پیدا شوی ده، بس راغلي دي تعلیم نه لري، تحصیل نه لري، بس دغه غنیمت ګڼل دي چې راځه ولاسي اردو ملي ده یا پولیس د 2015 سره موږ ته معاش راکړي بدون دوی سره فرض مثال کار وسی یا دوی سره اړو هغه لازم تعلیمات دوی ته ورکول سي، دوی راځي درشي ورته غوندي او فقط هغه خخ مقامات سي هغه ونی سي. خپل اردوګانو کې دوی ته درشګان توزیع کیږي، په خپل جزتامونو کې توزیع کیږي، ولې بیا هم دغه د پولیس خشتي مخامخ دغه تورسي بازار ده، هر رقم تجهیزات نظامی ستاسیو غوړی پیدا کی یلته موزون نه نیول ل کمربند نه نیول ل یونیفورم نه نیول ا د پولیس امنیتی ارګان نه ټول سره په وینې سیاغه تخرچی ولست څوک نه سدي حصہ کی اجراتو کی دی او دغه مخې ونی سی تک دغه ولې غټه خالګه د امنیتی ارګانو سپدی سکی دی بعد اجراتو کی.
د دې ترڅنګ چې د کابل او نورو لوی خارونو په بازارونو کې پوزي وردی د پیریدونکو لاس ته ورزي، داسې درزیان یا خیاطان هم شته چې پوزي جامې ګنډي او ل دې لارې ګټه ترلاسه کوي. د کابل ښار یو درزی احمد شباب وای دوی ډیر پوزي یونیفارمونه ګنډلې دي او نن سبا له دې لارې ډیر پیسې هم ترلاسه کوي.
نه زموږ دکان خو داسې عام دکان دی، زموږ د نظامي هم ګنډو او شخصي هم ګنډو. کم داسې موږ سره کوم دخلي وزارت دخلي قرارداد نشته چې موږ ورته رسمي کار وکړو، ځکه او زموږ عام کار دی چې خلک خپل تکیه وړي د داخلي وزارت دخلي ورته توزیع کوي، دوی سمسبان د خپل تکیه وړي موږ ته د شګانو دغلو په هغه فرمایش کې. او موږ سره دلته راځي خامخا غوسه آی ډی کارت یا د یونیفورم په ورسره یونیفورم کې راځي، اکثره وخت هغه یونیفورمونه ورسره وي او موږ په یوه دغه خلک پولیسان دي او بار خلک نه دي، لکه تاسو وسنګ تحریک خلک یې او داس نور مشکلات په خپله کې کسان بنه ان شاء الله. اوس مهال زموږ اصلا بخش نظامي د خامخا نظامي زموږ ګټ دي، په نظامي کې زموږ ګټ زیات.
خود افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایانس مری بشری وای اوس یې د دې کارونو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړی دي او امنیتي ځواکونو ته یې ویلي چې په بازارونو کې د پوځي جامو د جوړولو او خرڅولو مخه دی ونیسي.
باید وایو چې کله چې دغه سازمان یافته حملې په لاره چول کیږي، د یونیفورمو پیدا کول یا لاسته راوړل هم ډیر ګران کار نه دی. د عملی خبرو لحاظ ولی د مخنیوي لپاره چې په اسانۍ پیدا نشي او په بازارو کې موجود نه اوسي، د کورنیو چارو وزارت پولیس ته وظیفه ورکړې چې هغه دوکانونه چې نظامي یونیفورم او نظامي تجهیزات خرڅي هغه د بند کړي او دا کار د امنیت لپاره یو خطر ګڼل کیږي. بله شکه د دوی کارتونه، د دوی یونیفورم او د دوی هویت یا بله خبره ده چې پولیس له عامونو تفکیک کیږي. دا سوال دی چې څنګه په دغو وروستیو کې په دغو دعاتو کې د حملې سوي دي دا ټول د پولیسو لخوا څېړل کیږي او د مربوطه ارګانو لخوا وبه کتل سي چې دا حادثه څنګه منځته راغلي او جزئیات به وروسته درکړي.
له بلې خوا داسې هم ویل کیږي چې د افغانستان په ملي اردو او پوځ کې د نویو کسانو د جذبېدو یا برتي کېدو په سیستم کې هم ستونزې شته او کله ناکله وسلوال طالبان پکې د یوې مودې لپاره خپل کسان ځای پر ځای کوي چې له موقع ګټه اخلي او بریدونه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال محمد ظاهر عظیمی ویلي دوی له ټولو هغو کسانو چې ملي پوځ کې نیول کیږي ضمانه تخلي او نور به هم هڅه وکړي چې په پوځ کې برتي کیدونکي کسان تر پخوا ښه باوري کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د خپل کمپین پر مهال یو خبری کانفرنس کې خبريالانو ته ویل چې د طالبانو سره د امن د خبرو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ دي. د نوموړي په خبره ترهګرو په کابلي سیمو کې پناه اخیستې چې لامل یې په سیمه کې ناکراري ده او د سیاسي مشکلاتو حل راوستلو لپاره پوځي عملیات اوس یوه مؤثره لار نه ده پاتې. دا چې د قومي اسمبلی غړي او سیاسي شنونکي د نوموړي د دې څرګندونو په اړه سوي د مشال ریډیو خبریال سراد زهیر پر رپورٹ لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د ترهګرو جړلې قبلي سیمو کې دي او دغه ترهګرو پناه اغستې ده چې له قبلې صبح خیبر پختونخوا کې نارامي ده او دا چې ټولې کشالې د خبرو اترو په ذریعه هوارې دي شي. دا خبره تیر ورځ اسفندیار ولی خان اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا کې کړې دي. کله چې مشال ریډیو دې لړکې د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي بشرا گوهر نه پختل نو موړي د اسفندیار ولی خان د خبرې په تایید کې وویل بشرا گوہر اویل چې عوامي نېشنل ګوند په مذاکراتو باور لري. کله چې مشال ریډیو د بشرا گوہر نه پوښتل نو موري اویل چې هغه د ارچا سره مذاکراتو ته تیار دي خو په شرط دی چې د حکومت عملداري به مني. د قبایلی سیمو د چارو کارپوها او صحافی رحیم الله یوسفزی د عوامي نېشنل ګوند د دریس په حقله مشال ریډیو ته وویل بشرا گوہر اویل چې ټول ته معلومه ده چې د دوی حکومت په مذاکراتو باور لري او د هغه غټ ثبوت دی چې د امن په خاطر دوی سواد کې هم د طالب وسلوالو سره ناست دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
فورن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکل شوی دی چې پاکستان او امریکا به تر څو وخت دا بهانه کوي چې د دوی ګټې سره شریک دي. زموږ همکار بوروال کاکړ دغه مقاله لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
مقاله لیکي د اپریل پر 11مه نیټه نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا په ډاګه کړه چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د امریکایي بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو او په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د عملیاتو په اړه سخت غوسه شوی و. په همدې ورځ د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا واشنگټن ته ولاړ چې له همدې غوښتنو څخه ځینې هلته له امریکایي چارواکو سره شریک کړي. مقاله د پاکستان او امریکا د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې لیکي چې د آی اس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه د دې غوښتنه نه وکړي چې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې د کارکونکو شتون کم کړل شي، بلکې جنرال احمد شجاع پاشا له امریکایي چارواکو څخه غوښتي وو چې د پاکستان پر خاوره دي د بې پیلوټ الوتکو بریدونه محدود کړل شي. مقاله لیکي پاکستان د سړې جګړې له لومړنۍ ورځې راهیسې خپل ځان د ملي امنیت د مورچل په توګه پر امریکا خرڅوي او د 11 سپتمبر پیښو پاکستان ته یو بل داسې موقع په لاس ورکړه چې د خپل ځان ارزښت زیات کړي. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان نسی پریښودلی او پاکستان هم په دې پوه دی چې امریکا داسې نسی کولای. مقاله لیکي د ریمن ډیویس مقدمې د پاکستان استخباراتي اداره ISI ځکه سرګردانه کړه چې هغه نه یوازې په پاکستان کې په خپل سر عملیات کول بلکې ترهګر ډله لشکر طیبه هم په نشه کوله کومه چې ISI پر هند د بریدونو لپاره کارولې وه. مقاله لیکي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان او افغانستان کې د آرامۍ او ښه حکومت لپاره تر ډیر مودې د پام وړ ولسی او پوځي شتون ولري، هغه ځکه چې دا هر څه په لنډ وخت کې د سمېدو نه دي. مقاله لیکي د امریکایي حکومت د تازه حساب کتاب لمخې د دې هیواد لخوا چې پاکستان ته د پرمختګ او ښې حکمرانۍ لپاره څومره مرستې ورکول کیږي هغو دومره کار نه دی کړی. مقاله په پای کې لیکي چې د امریکا لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکې مرستې به بالاخره څه نه څه ګټه ولري، خو اوباما ته به دا معلومه وي چې په افغانستان کې جګړه د یو چټک پای پر لور بوزي او له پاکستان څخه لږ تمه او لږ غوښتنې ولري.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د خیبر جنسی په تیرا زخخیلو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د زخخیلو د جنګیالو ترمنځ د نخلتو له امله ځایي خلک اوس هم خپلې کډې خوندي سیمو په طرف وړي او د دغه سیمو نه بې کوره شوي خلک وایي چې لا تر اوسه پورې ورسره د کډوالو نړیوالې ادارې لخوا سمرستې نه دي شوې. په دې اړه د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی په تیرا زخخیلو سیمه کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام او د زخخیلو د جنگیالو ترمنځ انخطی دوام لري چې لوجه اوس هم ځایي خلک د جنگونو لامله خپل کډې خوندې سیمو په طرف راوباسي. د دغه جنگونو لامله د تیرا زخخیلو سیمه په سلګونه کورنۍ لنډی کوتل جمرود باړې او پیښور ته را رسیدلې دي. د دې کډوالو د وینا تر مخې دوی ته د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو د نړیوالې ادارې لخوا هیڅ مرستې نه دي ورکړی شوي. په دې اړه باندې د تیرانا لنډی کوتل ته راغلي د زخخیلو سیمې یو څو تنان مشال ریډیو ته وایي د تیرا زخخیلو نه بې کوره شو خلکو سره د مرستې نه کولو په حق لمو چې کله په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلام خان سره رابطه وکړه نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې په دستي توګه دوی څه داسې معلومات نه لري چې څومره خلک د دغو سیمو نه را روان دي او د دوی د معلوماتو تر مخه دغه شمېره کمه ښودل کیږي.
اوتنټیک رپورټس نشته چې خلک را روان دي کنه. دونه زموږ فیلډ چې کوم سټاف یې هغه وایي چې خلک په ډېر کم تعداد کې را روان دي، لیکن هغه کیمپونو ته نه دي را روان، شاوخوا خپل رشته دارانو کره دي. داسې ماسف سکیل باندې خلک نه دي را روان چې کیمپو لري را رواني، یا مطلب د یو این سره رابطه کړي.
کله مو چې دوی نه دا پوښتنه وکړه چې چېرې دغه کډوال تاسو سره تماس ونیسي نو تاسو به ورسره مرستې کوئ او کنه، او دوی کومو کیمپونو ته کولی شي چې خپلې کډې یوسي، نو په دې اړه دوی زیاته کړه.
کیمپونو ته راشي نو یو این ایچ سی آر خو تیار دی چې کیمپونو کې د دوی لپاره د ځایي بندوبست وکول سي. دې ته په دې چې یو این ایچ سی آر نورمالي کوم غیر خوراکي مرستې دي هغه ورسره کوي، نو خیمه یا نور چې کوم د ضرورت اهم شان دي هغه به ورکوي. زموږ یو کیمپ په توخ سرای چې دی مخل دوی ته به نږدې دی، په ورځې توخ سرای کیمپ په هنګو کې دی، یو کیمپ په مومند ایجنسی ناکي کې دی، او یو جلوزو کیمپ نورو علاقو کې آپریشن شروع. نو دا
د خیبر ایجنسی په تیرا زخخیلو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د زخخیلو د پاڅون نه پس ځایي چارواکو او امنیتي ځواکونو د زخخیل کام ټولې تړلې لارې خلاصې کړې دي او لنډ کوتل بازار ته یې د دوی په تګ راتک باندې بندیز هم ختم کړی دی او د ځایي رسنیو په وینا د خیبر رایفلز کمانډنټ کرنل اسد فاروق ویلی دی چې دوی د زخه خیلو په غرونو باندې د اف سي ځواکونو یو شمېر سرتیري لګولی دي او په مهمو ځایونو باندې چوکۍ هم جوړې کړې دي او ډېر زر به په بازار زخه خیلو او داسې نورو خواوشا سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او په دې سیمو کې به د حکومت واکمنی پر ځای کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د نوخر په جلوزو کډوالو کیمپ کې خواوشا سوار لزره کورنۍ میشتې چې زیاتره پکې باجوړ، مومند او خیبر قبایلي ایجنسو سره تعلق لري، خو حکومت فیصله کړې ده چې د شلم مې پورې به د باجوړ او مومند بېکور خلک د سرکار په خرچ خپل وطن ته بیرته بوزي. په دې کیمپ کې میشت ځینې خلکو د مشال ریډیو خبریال خالد خان سره خبرې کړې دي او خپل مشکلات یې سداسې بیان کړي دي.
زه د خیبر جنسی د بړي اوسیدونکی یم او د جلوزو په کیمپ کې اوسېږم او نن مې ملوخیل دی چې د مصر کوم ظلمونه په جنسی کې روان دي یا کوم د سره جلوزو په کیمپ کې روان دي. نو بس هغه موږ له پته لګېږي، هغو خلکو له پته نه لګېږي چې هغه په بنګلا او په کرسی کې نوستوي. چې موږ له کوم شی د متاثرینو په نامه باندې روشي، نو هغه شی موږ له نشي روکول. په روپۍ کې څلور انې موږ له روکولی شي او دولس انې دور نه سوروي.
زما میام محب الرحمن نوم دی، جلوزو کیمپ کې اوسېږم. د ساپو د مومند جنسی سابو تحصیل مسائل دی نو دی چینی دی دالو دی دوی منگ نکل چینی کٹ کی کل رانا دال کٹ کی کل راتا دوڑو میش مثال میں پندرہ تاریخ بانی می دی دویر منگ تا بل پندرہ بانی را کی منگ تا خیمے نشتا دی خیمے را بانی را چا چی دوی منگ دا ادارو والا منگ ایچا غم نکی
زر باجی وڑو سی دن کے ما اونن میں مسافر دے او دا شہدہ شہ ما دل زر زو کین تر آغل ما دا ینگ دوران کے دل دا ماتا تقریبا زمان سا دونیم کالاوشو منگ تجا راشن ماشن ملاوی کی پدے کی دا اوڑی چیزی دا کم زاڑ را سکی دا بالکل خوراک نہیں چوکر دی گرمی دا بجلی پکی نشتے جمنگ بجلی وہ لگے گی پامل اتری تھا پامل اٹو تھا اور پامل فور تھا دے سنوں کی بجلی وہ لگے گی.
محمد رئیس دا مونوم دے دا خیبر ایجنسی دے باڑے اسیدوں کے لگا کور پا مثال لجانات دے وکیم پا مثال لجہنم دے خدا دے ورز نہ دا اللہ تعالی ہر مسلمان وساتی دا خدا مجبورے دا وجہ مگ والتا دا شوی وطن کے اندر زیات مشکلات ہی اگ مشکلات تا وجہ مقتلائی نشو کنے جمرغائی وی کنا بہارا ٹولا ورستے رہ گی کو بے گئی رخ پل کور لسی نو انسان بسنگ خپل وطن و دا غار مان لگی جی پی وطن کی تخپوڑی ہوا ہے نو غار شب یری گی جی من کیمپ تا دیر زیاد متاثرین نو راغ رو دا خیبر ایجنسی والا نو دادا میرا بانی وشی سا فوری تا ور دا غوتا رشن ملا شو و انٹری دا وشی.
زمان هم سیدا جان دے او دا باجوڑ و سیدون کیما او زمان دا خیبر او دا باجوڑ او دا مومن متفق تا ور بانی دا پیسلہ دا چی زمان پا علاقو کی دا امن راش دا امن نباد منگا انشاءاللہ خپل علاقو تا زو واپس بلکل پا خوشحالی زو لیکن دا پیڈیمیا و دا اپڈیمیا پا خلا بانی نزو زکا چی آغی 22,000 یا 40,000 یو پی خاندان اخلی او منګه لکه 15 کسان او یا 15 خاندان په یو ټرک د چرګانو پښانه یاد ما د حیوانات پښانه یو ځکه یو کلی تملیږي.
میر زمان زده نوګي او سیدون کیم دوی چې کومه داوا کوي پیډیمیا والا وای چې د زنه کم کسان تلی نو هغه زمنګ د دوکې د پاره دوی د 400 نه د نظمی کارونه راوړل. اول ته هغه ولي کله هغه ټکونه ته اور ورته ورغه شو هغه لاړه چیرته د مومند جنسي کسانو نو بیا د مومند جنسي څو کسان به دغه شو هغه د بار کسان تلی د 400 نه د مردانه د نظمی کارونه والا تری د کیم نه یو کس نه تلی د نزی
مانوم نصرچا د باډه تحصیل سره تعلق لرم کوم بار کوم بار فلم د سکول داسې سار دي چرته پکې ټول لاډو گیمونه کې سوکه کریموټ کې سوکه کرکټ خې تعلیم پکې بالکل بند دي. هله جمعات نشتا بجلی نشتا هیڅ تنظیمات تر اوسه پورې نه موجود شوی
د موزه لپټون نه ماو د بړې وشي دین کوم بار کوم بار خې الله دا و چې د موږ د خپل وطن صوب شي او الله دا موږ د وطن آزاد بار مون کور لنه پریګی نه وسرا سموکا کارل شو نه وسرا بازار کول شو نه وسرا دکان کول شو داسې زوینه می ورون کول کا وس بوراکس او وسرا نور د سزوینه زوی په زوینه کا باندې نه ګور چلول شو یو یو کس به چې نسور ته کول هغه بند چلوه درې سو درې نیم سو چلور سو روپیه ورز اخستل کور بور شخص یو مې را بونیو کی دا پوز در اوځي می وطن او می چخ پر وطن رو چې می خو در خپل وطن دی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو که تاسو انټرنیټ لرئ نو د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې هم د مشال ریډیو خبرونه په صفه ډول اوریدلی شئ. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نه اورو.
د افغانستان د دفاع پر وزارت برید شوی دی چې پکې دوه کسان وژل شوی دي. ایرانی ولسمشر پر امریکا تور پورې کړی دی چې د ایران او عربانو ترمنځ کړکیچ زیږول غواړي. په لیبیا کې یاغیان د معمر قذافي د واکمنۍ پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او هلته د قذافي پلویو ځواکونو په مصراتا ښار توغندي ورولې دي. په چین کې د بارانونو او طوفان له کبله 12 کسان وژل شوي دي او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سخته ګلۍ ورېدلې ده او تیز باران شوی دی.
لند خبرونه تاسو د پامی ساحل نه اوریدل. اوریدونکو تاسو لپاره د وزیرستان په اړه یو رپورت لرو. په وزیرستان کې که یو خوا خلک د ناکراری د حالاتو له کبله د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو له بل پلوه اوس د ډپریشن یا ذهني ناروغۍ هم ښکار شوي دي. دا چې په وزیرستان کې د ډپریشن ناروغي ولې مخ په زیات تېدو ده، عمر دراز وزیر یې په اړه رپورت لري.
بعضې داسې خلک هم وي چې بې وجې خفه ښکاري. په ډاکټري ژبه کې د انسان دغه حالت ته ډیپریشن یا ذهني ناروغي ویلی شي. د نفسیاتو ډاکټرانو تر مخه لکه ډاکټر منیر داوړ وایي چې د وزیرستان زیاتره خلک هم اوس د رنګارنګ حالاتو له کابله د ډیپریشن بیماران دي. د وزیرستان هغه خلک چې د ډیپریشن ناروغۍ له کابله ډاکټر ته راغلي دي د خپلې ناروغۍ په اړه مشال ریډیو ته وایي.
نو شمس زه فکر چیک شو ټمپره مې چلاله د ټمپرې ناروغۍ ته وچکړله. دا تا روغلو دا تا د کور پریشانۍ د پوسه روغلي. اس چار روزګار نشته دی بالکل. داسې ځینی کنه غایي کنه پریشانۍ په معمولي خبره باندې سخت غوسه روسي د چا سره نو سلور بالکل خوند نه روکوي. بالکل یو چې راکا ځون ته ځم کنه نو سوي چا زپدا سوي چې وڅه څوربونه کېږي وڅه کېږي چې څوک شاخه برالو دا کو په مونږه مت ډیره کلاګه غاروسي کنه غوسه روسي بنیا دي د پټنشن شه چې نه په کور شه نو ستای خوند روکوي نه په کور شه لړای کلا کلا مې بالکل دغه وی چې خودکشي وکه بس کړ د دې ژوند نشه چې فارغ شي ځنه.
احمد والي صاحب چې بیموري وا زهنی مریض دی وای جون سره راګیږي چې سم ډاکټر سره کرو اصلای دی علاج وکړه. کله چې غوسه شي جون هوایي بل هوایي ډیر سیریس حالات شي په جون نه پیږي. کور شهر وخت په سیریس حالات شي د امین غام په وکړو یغه سره اڅ غانه کیږي فارق وي سم ډاکټر سره کرو اصلای دی اسپیټال ته.
دا چې په وزیرستان کې ولې زیاتره خلک د ډیپریشن ښکار دي، د پیښور په انتون سایکالوجي سانګې اسوسییټ پروفیسور ډاکټر ایرم وایي.
هر وخت چې داسې کیفیت می شي دا یاره وي چې زمون ژوند سره خطرې کې ده، زمون مال خطرې کې ده، ماشومان مو خطرې کې دي. مسلسل خوف یا یره کې اوسېږي نو هغه یره رو 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 چې دغه ډیپریشن شکل والی اور انسان چې دغه ژوند نه بالکل دلچسپي ختم شي. په ځانو بسلو طریقه همدغه ده چې مثبت یا چې کم سیزن اوس هم سره پاتې دي هغه په دې خیال کوي. اکثر خلک وزیرستان والا مونږ قلم وکتل هلته نه راغلو پېښور کې اوسېږي. په هر چا وسایل دومره نشته نو چې کم خلکو وسایل نشته او هلته پاتې دي حکومت ته پکار ده چې هغه لپاره څه داسې
په دې اړه مو چې کله د نفسیاتو ماهر ډاکټر منیر داوړ نه وپوښتل چې ډیپریشن اخر څه دی، دوی وایي
د ذهن مخپله یوه د نیودو چې په هغه شي سل زر قسمه بیماری دي. پېښې غټ دوه قسمونه بیماری دي چې یو ته موږ نیوراټیک بیماری وایي چې په هغه شي دا ډیپریشن دی، ګبراهټ بیماری نه را مختلف قسمه دورې دا بیماری اچي. خو یو غټ بیماری دي سایکاټیک بیماری چې په هغه شي لیوانتي بیماری دي. ډیپریشن دا یوه نیوراټیک بیماری ده، دا د ذهن بیماری ده. خو ډیپریشن نیمې شپې ته به شي دا وایي چې کینو سړی دوه هفته مسلسل هر وخت تقریبا خفا وي، په هغه خفګان هم داسې وي چې په هغه شي مایوسي وي چې دا چیرې دا حالات ټیکیږي نه او دا خو نه را یاد ارڅ شي خرو پیږي او کېږي. بل دې خپل ځون متعلق دای دا وی چې یاره کدای شي زه خو بالکل د څه شي قابل نه یم، زه خو بې قیمته انسان یم، زه په دنیا باندې بوج یم. خو بل دې مستقبل متعلق چې یاره په مستقبل شي هم د تسرونو نشي لیدا تیاره لیدا شي.
په کلیوالو سیمو کې د دې ناروغي د زیاتوالي وجه څه ده؟ ډاکټر منیر زیاتوي
کله کله حالات د انسان سره موافق نه وي، د حالات سخت شي، پېښه بیروزګاری هم سی پیش غربت همار سی پیش جهالت همار سی ټول نه غټ شای خاص کرځ چونکه خپل د وزیرستان باشنده مشته پاته د خپل وطن د کلی د کری د میز ماحول د میز د کری ماحول هم ډیر صحت مند نوی میز پکری شي لکه غوسا یا ډیر کی یو سړای بیوی فرض کا به کرنو کوی ټول کیر بل مشوم ته موځ د مړی پټم باندې ودای غا شریکو دغه ډیر به انتها زیات نقصانات وی خصوصي په وړې بچونه په شزینه باندې
نو موړې د دې ناروغي د زیاتوالي یو بل وجه د ډاکټري علاجونو پر ځای روایتي تور طریقې خای
په دې شي غټه مسله دا د چمیش خلک ته چونکه دا پته نه لګی چې را د ډیپریشن سبي مرای دا کا شزینه تا وشي په کې شي مستری وته وی چې را کوم کار کوی هغه په داسې شي ما دوه په نه تبښت نه تی خای دا نه هډی کې موتی به څه پښوی دي او یا دل دوله تشتویا له دا خو پرای دا له دا خو جادو پښوی دو غادو کنه غشای دا مر ویشت کی سره چې بیا کله دا قابل علاج هم شي مشته هم په علاج شي مشکلات جوړ شي
دا ډاکټر دی خبر نه پته لګی چې ډیپریشن یو نفسیاتی ناروغي ده چنن سبا په وزیرستان کې په خصوصي توګه زیات دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د عربانو په سګنی انقلاب کې د القاعده په چپتیا او د لویدیځوالو په رول یوه تبصره لیکلې ده چې غټ کې حسیبه شهید دروروي
په لویدیځو کې ځینې اوس د عربو په سګنی انقلاب کې د القاعده په چپتیا ځان آرامه او هوسا احساسوي په عربو کې د عدم تشدد او آزاد خیالو تعلیم یافته ځوانانو لخوا د پاسون سره داسې ښکاري چې القاعده شاته شوې ده په نیویارک ټایمز کې د کامنټری یا د دې تبصری لیکوال جون سی زاراتی وای په حقیقت کې د عربانو د پاتون د القاعده لپاره یو ګواښ دی القاعده مشران هم په دې پوه دي چې دا یو ستراتیژیک خوځښت دی دوی له دې خړپړتیانه په سیمه کې د ځان لپاره ځای ګوري او القاعده اوس نور غلی نه ده او خپل بلاغت ته دوام ورکوي د تبصری لیکوال وای د القاعده دویم مشر قمندان ایمان الزواهری په یوې اعلامیه کې د عرب انقلاب د مظاهره چیانو ملاتړ څرګند کړي په داسې حال کې چې لویدیس د عربانو دښمن ښکاره کوي په تبصری کې راغلی په شمالي افریقا کې القاعده په اسلامي مغرب کې ادعا وکړه چې دوی له دغو مظاهره چیانو څخه لا ورد مخه په غرونو کې د دوی له دښمنانو سره جګړه کوله د دوی یو غړی انوار الواکی د دې انقلاب پر مهال اعلان وکړ چې د دوی مجاهدینو لپاره یو موقع ده چې د دیر شو کلونو کړهو څخه د وټلو لپاره وجنګیږي د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې لپاره د لیکوال زیاتوي چې دغه ګډوډي د القاعده لپاره یو موقع ده چې په سیمه کې خپل اغیز زیات کړي خو د لیکوال په باور القاعده اوس د هر یو مظاهره کوونکو ملاتړ ته هم ضرورت نه لري یوازې په قراره د دې لوبې ننداره کوي د نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې راغلی چې امریکا ته په کار ده چې په دغه پاتون کې د اصلاح پالو او دیموکراتانو ملاتړ وکړي او القاعده ډډه تکړي چې سونی عربی نړۍ د خپل افراطی نظریه ټاټوبه بولی نیویارک ټایمز په دې تبصره کې زیاتوي په هغه هیوادونو کې چې حکمرانان یې لری شول لکه ټونس او مصر هلته باید د نویو سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو راوستلو لپاره مرسته وشي او هغه هیوادونه چې دا وخت تر فشار لاندې دي لکه ایران لیبیا او شام هلته باید داخلي اصلاحاتو باندې کار وشي چې دا شاندې هیوادونو ټولواکي هم لمنځه یوړل شي پولیکنه کې راغلی چې د امریکا د پرمختګ نړیواله اداره وایي چې په دغه عربو هیوادونو کې د حکمرانانو د بدلون سره سره باید بشري حقوقو لور ته هم ځانګړي پاملرنه وشي او په خاصه توګه منځني ختیځ کې دا خبره هم باوري شي چې د غلطه به د خزو حقوق خوندي وي او دا ټول د یو منظم کمپاین لاره کېږي په اقتصادي برخه کې هم او په کلتوري برخه کې هم باید لویدیز او امریکا یو ځای کار وکړي لیکوال زیاتوي چې د هالیوډ او بالیوډ لیکوالان باید دیموکرات مشران او رهبران د خپل فلمونو هیروئین یا ستوري کړي سو عرب نړۍ کې اصلاحات راشي نیویارک ټایمز پرې تبصره کې ورسره راغلی چې یو هدفمن کمپاین به چې وکولې شي دغه اصلاحاتو مسیر وټاکي زموږ ارزښتونه او ګټې به د مظاهره کوونکو له هیلو سره برابر کړي تر ټولو مهمه دا ده چې یو منظم کمپاین به د هغه ننګونو مقابله وکړي چې دغه اصلاحاتو نو ورسره راځي په 2015 کال کې منول زواهری د اصلاحاتو لپاره د داسې یوې مبارزې وړاندوینه کړې و او ویلي و چې مظاهره او په سرکونو ویناوي په اسلامي نړۍ کې د ازادۍ د راوستلو لپاره پوره یا کافي نه دي لیکوال په اخره کې وایي کوم د مظاهره کوونکو سره مرسته وکړو دا به نه یوازې دا چې د اوګدمهاله ملي امنیتي ګټې خوندي کړي بلکې د القاعده وو د زوال یو پیلامه به وبلل شي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو اوره په داسې حال کې چې په روسیو کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد درې ورځنی کمپین شوی او د صحت نړیوال ادارې د وینا تر مخه په سیمه کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي چې په دې مرض کې اخته د ماشومانو شمیره زیاته کړي. په دې اړه د پیښور نه د مشال لیډیو همکار فواد علی شاه رپورټ لري.
د صحت لپاره کارکون کی نړیوال ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن یا ڈبلیو ایچ او چارواکی وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد چلیدونکي درې ورځنی کمپین نه پس دې مرض دوه نور ماشومان وهلي دي او دغه سي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو مریضانو شمیره 1600 ته رسیدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د ډبلیو ایچ او ویانت ډاکټر حیات په دې اکلا مشال لیډیو ته ویلو. ڈاکٹر حیات وائی چې د پولیو د خاتمه د پاره د درې ورځنی کمپین سره سره نور ګامونه هم پورته کول پکار دي او دې ګیله لري چې د ډبلیو ایچ او د طرفه چې حکومت ته کوم ویکسین ورکړې شوی دي هغه پوره په پوره ماشومانو ته نه دي رسیدلي. دا خبره د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کالو کې د پولیو وایرسو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 500 نه زیات ماشومان معذوره کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
حکومت فیصله کړې ده چې راتلونکي بجټ ایوان ته وړاندې کولو نه اول به ټول اتحادي ګوندونه اعتماد کې اخلي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې حکومت له به د بجټ توازن برقرار ساتلو لپاره سخت فیصله کول وي. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه دریاز موسی خیل دا رپورټ.
حکومت پریکړه کړې ده چې د مالی کال 2021-22 لپاره به وفاقي بجټ دا ځل د مئی میاشت په اخره کې وړاندې کولی شي. ولې دې لړکې به ټول اتحادي جماعتونه اعتماد کې اخلي؟ په دې اړه د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د اقتصادي چارو د پاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې ممبر عظیم دولتانه مشال ریډیو ته وې.
ہمارا مقصد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور جتنی بھی اتحادی پارٹیز ہیں ان کو اعتماد ملے.
زمون کوشش دارے کہ ولس لا آسانی پیدا کرو اور تدید پارا مونگ غالو چم رستیال اور مخالف ڈے اعتماد کے واخلو. تاست پتہ رہا چی مونگ تا خالی خزانہ رکھ رہے شوی وا اور بیا دمل حالات ہم دا سے خراب ہو. انشاءاللہ اس ہر سا سمی دو لخت روان دی نو زمون بدا کوشش وی چی پدی بجٹ کی ولس تا پارا آسانی پیدا کرو اور پدوی زیاد بوجھ رانشی.
خوکل چی مونگ دا راتلون کی بجٹ اور دے کے دا ولس دا خیر خیگڑے پا حق لدا خیبر پختونخوا دا خزانے پخوانی وزیر اور دا جماعت اسلامی دا نائب امیر سراج الحق نو پختل نو ہغه وی چی دا حکومت ټول فیصلے دا آئی ایم ایف او نړیوال بینک نه راضی او سیاسی گوندونو سره مشاورت څه خاص معنا نه لري. سراج الحق زیاتوی خود اقتصادی و معاشی چارو کارپوخ منیر کمال وایی چه دا وقت ملک دا اقتصادی بحران سره مخ دی او دا دین و تو دا پارا با حکومت لا بازه ستغ فیصله کول وی. لکه چه وایی
عوام کے لیے ذرا ٹف تو ہوگا لیکن اس وقت سب سے بڑی چیز ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا کنٹرول. نہیں کنٹرول کریں گے تو عوام کو افسار کے ذرا پہاڑ دیکھنا پڑے گا.
دا بجټ به د عوام لپاره ډیر سخت وي، ځکه چې دې بجټ کې به خساره کمول وي. کله چې نشوه نولس به د ګرانی یو بل غر سره مخامخ کیږي. تاسو وګورئ دې کې په هغه څنګه هم ټیکس لګي چې مخکې پرې نه و، لکه کرکیلا وغیرہ. زما په خیال بجټ خساره کمول د حکومت لپاره ډیر لوی چیلنج دی، او ځکه به دوی ټول ګوندونه اعتماد کې اخلي. او ځین چې دا ضروری هم ده،
یاد دی وی چې دا وخت پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره د خبرو اترو لپاره امریکا کې دی، او وایي چې حکومت د اصلاحاتو او ټیکسونو په نظام کې د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. اوس وخت شوې دی د هفته وار پروګرام په ماسته شو وطنه، چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړی هر هفته تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې دا پروګرام وورو.
په ماسته شو وطنه،
نوم محمد ادریس خان دے، زدا بری بانڈائی تحصیل قبل اسی دن کے ایم، اور دا نیشنل ڈیفینس کمیٹی یو سی بری بانڈائی صدر ایم، اور دا تحصیل نکتخیر دا جرگی قومی جرگی سینئر نائب صدر ایم، او اس پر کلی کے برا بانڈائی کی مقیم ایم.
محمد ادریس خان، سوات کی دیر لو جگڑا تیرا سوی دا، یعنی دا طالبانو راتلل او بیدا غو خلاف فوجی کاروائنی کے دل، پا دی وقت کی دیر ای خلق سی دی آغا دیر وزو رو دل. تا سوم زوری دلی
من سره خو جی دغه تلحاګرو او دهشتګرو ډیر جات کړی دي، او اول کې چې دا شروع شو 2000 او کې واته کې نه هو کې زما درې ترنو زامن شهیدان شوی دي، دو نوکران شهیدان شوی دي، یو نوکر زخمی او یو د تر زوی زخمی دي. حتی موږ را رسیدلی چې موږ کورونو کې به خپل کورونو نه به موږ نشو وته، او د قانون نافذ کول ادارې چې کوم وي هغه هم بالکل ځپلی شي وي. هغه وخت کې پولیس بالکل ورک شوی وو، او اپریشن لا نو شروع کړی، اور قسم قسم تکلیفونه موږ سره رسول.
محمد ادریس خان، دا تاسو کوم درې د تر زامن یادوي چې هغه وشل، هغه څنګه وشل؟
د منګورې نه راځو کوزي باندې بری باندې منځ کې حضرت جلیل خان خپل موټر کې راځو، او د کوزي باندې بری باندې منځ کې جرنیلی روډ باندې هغه وتره وو، هغه شهید کو. بل د تر زوی غریجو او ډیلی منځ کې په سړک په غاړه باندې ونیو، هغه شهید کو. بل پرزوی د ډیری سکول سره په جرنیلی روډ باندې هغه خپل ځان فزر کې روان وو، او هغه باندې دغه شروع کړ، او دغه سره د نوکران او یو هغه شهید.
تاسو د هغه ترمنځ اختلاف څه وو؟
موږ تر هغه ترمنځ دغه اختلاف چې موږ پاکستان قانون منو، قانون په حد کې نداري دي، دغه سره موږ تک راتګ دی، هغه که پولیس ته کته وایي، او علاقې مشري موږ نیکولو زمانه نه موږ تاواله ده کوي، او یو عبادت یې ګڼو. او دغه خلکو په علاقه کې چې څومره مشران وو چې دوه کسه هم چې راجمع کولی شو، هغه به ډراو کو، دمکاو کو، او په هر څه جوړ به وي چې یا خو زموږ سره ملګری شي او یا علاقه پرېږدي چې یو وتښتي.
دغه اختلاف تاسو سره وو، نو دا دوی کله په تاسو باندې ظاهر کړی وو؟ له تاسو سره څه رابطه شوې وه؟
رابطې دغه دغه وو چې هغه خو خپل دغه دغه کو چې یا زموږ سره چې زموږ سره داسې ملګری شي، تورې پټکې وتړي، اوږدې ګیرې پرېږدي، سب پیسې چپې کوي، او چې دا خلک چې دي دا صحیح مسلمانان دي، دا نور کافر دي، هغه که فوجیان دي، که پولیس دي، که د علاقې معزز دي.
یعنی دا خبره دوی تاسو ته دوی یو کمانډر کړي ولا څنګه کاسي یو پیغام عمومي تورې دوه کړي؟
دا د ایف ایم ریډیو بچلاو، او د ایف ایم ریډیو باندې به خبر نشر کاو چې دا لکه ما خپل ډیره کې خپل مرزور سره خبره وکړه، یا دا خبره غوته ورسه دا غو ریډیو باندې چې دا زمنګ نشانه باندې ده، او دا پلانې سره چې دی نه به موږ نه پریدو.
نو ادریس خان، یعنی د ایف ایم ریډیو باندې د نوم اخیستلو علاوه په بل ذریعہ باندې تاسو له دوی سره مخامخ شوی یا له دوی تاسو ته ټلیفون یا د چا په ځای؟
موږ هم څنګه غوته رسیدي رسایي ګران، موږ خپل کورونه کې مشهور ناسو، یعنی دا اخیری ترځ دې زمون شهید کنه درې ورځې ورسته، خو بیا موږ کله نه مو وته، داسی پټ په پټ وته چې زنانه گاډو کې کېناست او زه خپل باندې خو یو فوجي کیمپ ته ځان ورسوم او زه هلیکاپټر کې وستم.
تاسو دوی خلاف خو جګړه نو پایل کړي یا قوم یا جرګه خو نو راغوشته؟
موږ جرګه راخړې و چې لکه دا سکیږي د سکولونو رانیږي یا دا د نهق مرګونه کېږي ډېر مخنیوی په کار دی. موږ خپل مرګسیا ورته راغوله خو هغه وخت کې موږ دومره طاقت کې نشو راتلی چې موږ چاته اطلاع ورکول یو خاندان ته تاسو زموږ سره مرګسیا وکړي سبا له به د هغو نه یا څوک مړ کېده یا به هغه دمکاو کړي چې تاسو به خانانو سره مرګسیا نه کوئ.
محمد ادریس خان یو بل شی په سوات کې ولیدل سو چې طالبانو زیاتره خانان په نشه کول خانانو باندې دوی دا الزام لګوي چې دوی د ډېرو خلکو ځمکې لاندې کړي دي او پلرونو او نیکوګونو له وخت زاده خلکو استحصال کوي. دا غم یو فیکټر او یو انسر و
دغه موږ سواد کې خو ما یقین نه کېږي چې داسې خانان یي چې هغوی داسې خلکو نه جایدادونه نیولي لکه زموږ خپل قبل تحصیل کې خو ماته داسې څوک خان نه ښکاري. البته سواد غټه ایریا ده که چا داسې کړي بعض علاقو کې شوي خو هغه به هم شپېته اتیا کاله مخکې واقعي شپېته اتیا کاله مخکې به که داسې شوي کېدی شي زمون قبل تحصیل کې شپېته اتیا کاله مخکې نه هم دا روایت نهشته چې چار چار زور باندې پټه غسته یې چل کړی.
نو محمد ادریس خان تاسو چې کله دغه جرګې رغولې او خلک مرو چتول نو آیا د خلکو لخوا ځخه رد عمل سمو یعنی خلکو د ملګرتیا د پاره ملا تړل کنه؟
خلکو د ملګرتیا د پاره ملا تړل خو هغه وخت چې زمون کوم مشران هغه د خلکو بیا خوانیو هم نه کاو کنه لکه جرګه کې چې کوم مشران چا سره چې پاور وو نه هغه د خپلو کسانو بیا په پوس مپوس ته خاص نه کاو او دغه وجه دا و چې بد اعتمادي پیدا شوه بې اتفاقي پیدا شوه او د هر سړي د خپل سر د غشوه بیا خو غوره هغه سړی و چې هغه د دې علاقې نه وته خپل سر یې بچ کو.
او بل دا خبره چې محمد رضوان لکه تاسو ویل چې تاسو په حجره کې کوم خبره کوله به تر طالبانو ورسېد نه دا څنګه امکان لرل چې تاسو به خبره کوله او د دوی طالبانو آیا خلق دومره ښکارا یا په دغه نه وکړه؟
دا خو موږ وې پښتنو جوړې خو دې شي دا غي خو دیوال نه دغه نه اسیا خلک خو نه چې ګب شپ لګي خپل خبرې کوي چې ته یو سړی دې چې دیلی چې پرس کدا خو سړی اس په ګوجن دی یا خسري دی دینه سو کېریږي یا دې خبره دا به هغه ته بس اتوماتیک ولګي یا به هغه سړی دیوال خو ته ولاړ یا په لار روان خو بس یا زموږ منځ کې ناسو
د دوی جاسوسي نتورک وای
د دې داسې جاسوس نتورک چې یو خواړه واړه بچی په دې کې شامل وو چې هغه باندې سره تا دا غنه شو کولای شي دا جاسوس ته او زیات کار هغه د جاسوس ته واړو نه غسته او زنانه و نه غسته
هغه په څه طریقه باندې یعنی څنګه داسې امکان لري چې ماشومان یا زنانه چې دغه دوی ته جاسوسي وکړي؟
هغه ته به ویل چې دا خو یو د غیر دین خلک ته ولا نه کوي دا به خلکو باندې لګول شي دا غیر دین دي دا يهوديان او مرګري دي د ظالمانو چې دا غټي غټي بنگلې راخړې دا جیدادونه دي تاسو نه غستې دي هغه خو بالکل هغه مفلوج حال قوم او هغه ورته کوم درل چې کې دي چې موږ کلرون نکونه نه پزور راځي او دا خلک به د دې نه زی دا پټي به موږ تاسو باندې تقسیمه او دا بنگلې به تاسو تقسیمه او دا به د دې نه اخلي هغه له هم فنور کو بیروزګار خلک خو ستې زیات دي یره کې دي چې موږ دا شی میلاو شو او ورسته موږ شروع شي او هغه و هم دي چې دا باغونه ماغونه به کټ کول او دا پیردارو دا غټي غټي ونی او دا خشاک ته پاره ونی هغه به خلکو ځان له وړو خرڅ ول به د کورونه چې بیرتاو کړو دا غي میټیریل به ځان له خرڅ ول دا زمونږ د ترونه چې هغه 15 سل کورونه یې ارتاو کړی چې دا غي کې نوکرانو کورونه او خانانو هم هغه میټیریل ته هغه تختولې دي
محمد ادریس خان یعنی دا داسې حالاتو کې کله تاسو باندې دومره دباو راغلی او چې تاسو آیا له دوی سره روغه جوړه وکړئ د دوی له مشرانو یا کمانډران سره خبره کړي چې تاسو په امن پرېږدي؟
یره د هغه داسې موقع نه درغلی چې یا زمونږ د دې سره بيته شوي د مونږ خو یو دم دشمن وکړه هغه مونږ ته دشمن په نظر کاته او بیا مونږ هم اعتماد نشو کولای دا غیر غټه وجه دا و چې یو کلی کې زما بل کلی کې زما تر ځامن مړ کی نو زه څنګه دغه سره بیا کینم چې دا زما خپلې دی شي بهتر حکمت عملی مونږ هغه وخت دغه وکړ چې مونږ علاقه پرې خو دا او دا کورونه جیداد هر څه ورته پرې خو دا مونږ تلاغو خو مونږ خپل دغه نه قلار شوی نه یو مونږ د دې حکومتي وکدارانو سره وخت په وخت ملاقاتونه کړی دي او هغه ته وېدا چې یو تاسو د دې لیمانو نه قوم خلاص او اخیری ملاقات زمونږ صدر اسف علي زرداری سره هم شوه.
محمد ادریس خان چې دغه ټوله موده په تاسو تاسو په ماشومان او تاسو په زنانه باندې څنګه تیر سو کیفیت څو
لکه ګرانه مرحله په مونږ باندې تیروتی چې یو خو کلی کې مونږ ونه شپې خو زمونږ خوبونه نو نوکرانو سره به سمه مونږ یو ځای څوکیداریانې کولې چې کور باندې را نشي، او زمونږ د زنانو ته بچي ته سکولونه خراب هغه سکولونه ته نشي تللی. بیا چې دې مونږ سواد پرېښودو هلته لاړو، نو اول مردان کې د کرایي کورونو کې ستن تر کورونه او ډېرې ګرمیانې وي، د سواد خو ډېر ښکلی موسم دی که نه، او د هغې نه وروسته بیا چې مونږ بټ آباد یا اسلام آباد ته لاړو بیا بچي سکولونو کې داخله وه، یو داسې ذهني ټینشن شروع شوی و چې زه تا ته د هغې ذکر نشم کولی چې هر سړی بس خو دا ریلیکسین غوټې خوا د شپې خوب نه کېده چې یاره زمونږ هغه هر څه زمونږ داسې پاتې شو، یا الله مونږ کوم ګناه کړی دی چې مونږ ته دومره غټې سزاګانې لویږي. خو هغې له پاسه مونږ خپل منځ اودس کوه، الله تعالی ته یو توبه استې چې خدای پاسه مونږ له یو موقع راکړي چې مونږ خپلې علاقې ته لاړ شو، خپل بچو خپل علاقې خلکو خدمت وکړو، او آئنده دپاره مشرې داسې کسان مونږ مشرې ته پرېنږدو چې هغه بیا داسې قسمه خلکو ته مخه ورکړي او بیا داسې یو فساد جوړ شي.
محمد ادریس خان، داسې حالاتو کې داسې خاص واقعیت ستاسو په کور کې تاسو لیدلی چې هغه ډېره زیاته تاسو دردولی؟
داسې خو ډېر زیات واقعګانې شوي دي چې زما د مشر تره زوی چې دی حضرت جلیل خان چې وویشته، او داسې حالت و چې دی روډ باندې پروت څوک کته ولي نو، او مونږ ښکته تیری چې واپس مونږ رالو هسپتال ته راوړې، دې هسپتال ته راوړ سخت افراتفری حالت کې چې مونږ راتلو چې کوزه بانډې بره بانډې کې طالبان روډونه ته هم راوتي، په دغې وخت کې بس مونږ خپل مرګ باندې فیصله کړې چې خپل مړی ورو کور ته خپل کور کې خښو، او هغه د شپې ته شپې دفن کړو، او داسې افراتفری ده چې څوک خولې نه کش نشي ایستی، دوا ته څوک مونږ نه شي راتلی، عام خلک مونږ ته دوا ته نشي راتلی چې زمونږ مړي دوا مونږ ته وي. دغه مونږ ته ډېر افسوس شو په دغه شپه باندې چې مونږ حضرت جلیل خان او خاورو ته سپاره چې جنازه کې زمونږ جنازه کې په زرګونو خلک شریکت، او داسې جنازه کې لس تنان هم نه ول،
او اخیری پښتنه دا د محمد ادریس خان چې اوس تاسو آیا فامیل چې طالبان هلته اوس تقریبا لمنځه تللی دي، آیا اوس هم تاسو داسې دمکۍ یا داسې خطر سره مخامخ یې کنه؟
الله فضل دی چې اوس څه قسمه زمونږ ایریا کې دا قسمه دغه نشته، نه دمکۍ نشته او نه طالبان شته او نه مونږ ته څه خطر شته، الله فضل دی بهترین امن دی، زمونږ بچی سکولونو ته ځي، د قوم بچی سکولونو ته ځي، او کوم تل حاضر چې تښتېدلي و هغه سکولونه وران کړي، د هغو کورونو کې ما په خپله باندې پرایمري بوایز سکول، ګرلز میډل سکول، ګرلز های سکول راڼسته وکړه د فوجي واکدارانو په صلاح باندې، او د هغو په کورونو کې مونږ اوس خپل بچي زمونږ بچي سبقونه و، او چې کله د هغو خپل سکولونه ظاهر شي د الله فضل دی بیا به بیا کورونو سره حکومت تقریبي، او مونږ به خپل بچي خپل سکولونه ته راولو ته.
ما تکیر شو وطنه مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
حقیقت کے اصل راز صداقت دے، ہو سیالی تعلیم کی خوشحالی دا تعلیم کی سوکالی دا دوا سرا سیالی دا دوا سرا سیالی تعلیم کی کامیابی دا